د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشه د مسپخین یو بجه د تر دوه بجو په دې خبرونه کې د نجیب عامر تاسو کوربه یم. په خبرونه کې ریپورټونه نه درته لرو، خو د ځوانانو غږ خبرونه په تکراري توګه اوریدل شي. خو اول پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته چې زما همکار احمد شاه زمي تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی دا مهم خبرنو سرټکی، د چمن پر لتوال وایي کې غشتنې و نه منل سوې نو د نه خوړلو هړتال پیلوي. تورخم دروازان پر څلرم ورځ هم د هر ډول تجارت پر مخ تړلې ده. او اسرائیل وایي د غزې په جنوبي برخه کې به د جګړې هغه سخت پړاو ژر پای ته ورسیږي. اوس د خبرونو تفصیل. افغانستان ته د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې روان پر لت حکومت ته دړه کور کړی چې کای غښتنی ونه منل سوې نو د نه خړلو هړتال به پیل کړي. د پرلت مشر غوث الله نن مشال رادیو ته ویل چې د جنوري لشلمی به په چمن کې د ملیشا ځواک د مرکزی دفتر مخ ته د نه خړلو هړتال پیلوي.
جوس لپاره به بوکارتال کې ناشتي هغه به دراسته ناشتي چې د دې وجل سویني یا موږ د بارډر فیصله واپس نه اخیستل سوی د لې به موږ قبرونه ورته کاږو پر دا روډ باندې د غلطه به وګس شرې مرکې دي دلته به پټو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د اکتوبر له 20مې راهیسې په چمن کې ځایي تاجرانو لغړیانو یا پنډیانو او سیاسي ګوندونو پر لتو هلې دي. هغوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت تر اوسه د پرلتوالو د دې تازه اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو غوښتنه رد کړې وه. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې پر چمن پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کړی دی. اخو د پاکستان افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر څلرم ورځ هم د هر ډول تجارت پر مخ تړلې ده. د پاکستان حکومت د جنوري پر 13مه اعلان وکړ چې نور به هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه ور نه کړي چې له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته واوړي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم په خبرګون کې ورته ګام اخیستی او له پاسپورت او ویزې پرته د پاکستاني ډرایورانو پر ورتګ بندیز لګولې دي. د دې په نتیجه کې د پولي دواړو غاړو ته په بیلابیلو سامانونو بار سلګونه لارې اساري سوي دي. په تورخم کې د مالوړونکو ګاډو موټروانان وایي چې د کورونو روپیو سامانونه رابر کړي او کلار خلاص نه سي نو هغه به ټول خراب سي. پاکستانیو او په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو تر اوسه د دې مسلې د هواري لپاره خبرې اترې نه دي کړې. د شمالي وزیرستان په میرالي کې ځانمرګي برید شپږ کسان ژوبل کړي دي. د ضلع انتظامي یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط مشال رادیو ته وویل چې دا برید پرون ماښام په میرالي کې د امنیتي ځواکونو پر مچخیلو امنیتي پوسته سوی دی. د هغه په وینا په ژوبلو کې څلور عام وګړي او دوه پوځیان شامل دي. د برید ذمواري د جیش او مری په نامه وسلوالې ډلې منلې چې ځان د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې یوه څانګه بولي. دا پر روان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې لومړی ځانمرګي برید و. په تیر 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې ټول 15 ځانمرګي بریدونه سوي ول. د پاکستان ګران حکومت د راتلونکو دوه اونۍ لپاره د پیټرولو په بای کې کمی اعلان کړی دی. د خزانه وزارت پر نوښت په خبر پاڼه کې ویلي چې پیټرول یې د یو لیټر پر سر 8 روپۍ ارزانه کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې سر لنر به د یو لیټر پیټرول بای 209.3 روپۍ وي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د ډیزل بای پر ځای ساتل شوې ده. ایران په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 25,000 نور بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړي دي. د ایران ایرنا خبري اژانس پرون د ایران د خراسان رضوی ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان مجید شجاع له کوله لیکلي چې په تیرو 11 ورځو کې په هغه ولایت کې 13,052 بی اسناد افغان کډوال نیول شوي او افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. بل پلو د ایران تسنیم خبری اژانس بیا په سیستان بلوچستان صوبه کې د سرحدي قمندان جواد ریفی په حواله خبر ورکړی چې دوی په تیرې واونۍ کې 11,609 شپېته بیا اسناد افغان کډوال نیولي او خپل هیواد ته ستنه کړي دي. د ایرانیو چارواکو ویلي چې د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل سي، کنه نو د دوی په وینا له قانوني چلن سره به مخ سي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هم د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر 15,000 زیات بیا اسناد افغان کډوال په زور له هغه هیواد ایستلي دي. او اسرائیل وایي د غزې په جنوبي برخه کې به د دوی د جګړې هغه سخت پړاو ډیر ژر پای ته ورسیږي. د اعلان د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالانټ پرون د خبري غونډې پر مهال کړی دی. هغه ویلي چې د غزې په شمالي برخه کې جګړه وار لمخه دې پړاو ته رسیدلې ده. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګرځول سوي حماس اعلان وکړ چې دوه اسرائیلي یرغمالیان مړ سوي دي. خو د هغوی د مرګ په اړه نور وضاحت نه دی ورکړل سوی. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي مشي انتونیو ګوتریش غږ کړی چې په سمدستي توګه دې پر بشري بنیاد اوربند وسي. ګوتریش ویلي د اوربند کېدو په صورت کې به هغو ځایونو ته کافي مرستې ورسېږي چیرې چې ضرورت دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
احمد شاه زمیو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، په پاتې خبرونه کې د اسرائیل مومن سره تاسو ته پاره د ځوانانو غږ خبرونه راوړې ده. د خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په ژوندۍ بڼه اورئ او په فیسبوک کې ګورئ، خو اوس یې په تکراري توګه درته وړاندې کوو.
ځوانان
تشدد ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
دا وړي چې ځوان کول رواخي
چې تاغه د مشال یو خوب
او پرزي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنی.
کتون کو اوردون کو ستړي مشه پر دې هله چې روغ جوړ بیسي. کتون کو اوردون کو تاسو معلومه ده چې په 8 فبروري باندې په پاکستان کې عام انتخابات دي. په دغه انتخاباتو کې چې کم کسان کامیاب شي هغه په صوبایي اسمبلی کې په قومي اسمبلی کې ستاسو استازي توپ کوي. لدغه کاندیدانو څه تمې لري، څه امیدونه لري؟ نو دغه امیدونه او تمې تاسې موږ سره د ټلیفون، سکایپ او وایبر او دغه راځو د فیسبوک د لارې پروګرام کې شریکولی شي. او بیا هم زه تاسو ته موږ هم دغه ځوانان، دغه کاندیدان، دغه سیاسي ګوندونو ځوانان هغه راولو، هغه سره خبرې کوو چې دوی ستاسو لپاره په دغه سیمه کې څه کړي دي او څه په پلان کې لري چې آیا دوی انتخابات وګټي. نو ستاسو کمی کمی مسلې دي چې دوی به هواروي، دوی به ستاسو لپاره څه کوي؟ نو دغه لړۍ زمونږ دوام لري. نن به موږ سره د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د ځوانانو مشر خلجان دول هغوی میلمانه دي د میرام شانه. او دغه راز د دې وروسته به بیا موږ سره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مخکښ نصیر ننګیال هغوی میلمانه وي. نو سمرو راځو خبرونې ته. خلجان دوړ د جمعیت العلماء اسلام وفی د ځوانانو څنګ مخکښ دي، هغوی موږ سره د میران شانه راغلي دي. دوی سره خبرې کوو. خلجان ستړي مش
مننه
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. خلجان داره ته وایي چې څه تیاری روان دی په سیمه کې، هلې ځلې څنګه روانې دي؟ ځکه چې څو ورځې مخکې ستاسو په ګوند باندې برید هم شوی و، نو سیاسي هلې ځلې په شمالي وزیرستان کې په خاص توګه قبایلي سیمو کې په څه ډول روانې دي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اسرار العالم مومن صاحب او ستاسو د مشال ریډیو پورې ټیم او ستاسو ډیره زیاته شکریا او مننه چې موږ ته موقع راکړه. اصل کې د الیکشن پروسس چې څومره دی، د دې اصل مقصد هم دا دی چې په علاقې کې، په ایریاز کې چې کم بنیادی ضرورت دي د انسانانو ولته د وګړو د خلکو، چې هغه کې بنیادی ضرورتو کې په ټولو نه په اول نمبر باندې امن راځي، چې هغه علاقې کې امن وي، هلته سلامتیا وي. دې نه پس چې کم دی کم نور بنیادی ضرورت دي چې په هغه کې تعلیم راځي، په هغه کې سرکی راضی، ڈیولپمنٹ راضی، دا ټول کارونه دي. اوس مونږه د الیکشن چې کوم عمل دی د الیکشن کمیشن په حکم باندې او د عدالتونو په حکم باندې خو مونږ میدان ته راوتی یو ان شاء الله تعالی. پورا قبایلی بیل د پاره مونږ پر هر یو هلکی د پاره مونږ امیدواران چې کوم دي هغه اعلان کړی دي. خو لبد مرغا قبائلو کې هر چا لپاره د امن او امان چې کوم دي هغه مسائل دي، او بالخصوص د جمعیت علماء اسلام لپاره التا په کمپین کې، التا د دوی وګړو لپاره، د مشرانو لپاره، د کارکنانو لپاره د امن او امان ډیر زیات مسائل دي چې موږ بار بار هغه د وګړو، هغه د انتظامی، هغه د حکومت پر نوټس کې امر اوستي دي چې دلته الیکشن د هر چا لپاره او بالخصوص د جمعیت علماء اسلام چې کوم کاندیدان دي دا هغه لپاره ډیر زیات مشکل دی او ډیره زیاته مشکله مرحله ده. موږ اول خدا غواړو چې د امن او امان چې کومه مسله ده د الیکشن نه مخکې هغه حل کړلی شي، په قبایلو کې د ټولو کاندیدانو ته او بالخصوص زموږ د جمعیت جمع اسلام کوم امیدواران چې دي هغه ته د امن او امان مسلې دي هغه د حل کړلی شي. دینه پس چې کوم دی په آزاده فضا کې او په آزاده هغه کې چې کوم دی الیکشن والا پروسیس دی چې هغه وشي نو انشاءالله تعالی زموږ دا امید دی چې هغه کوم الیکشن پروسیس چې دی دغه به د قبایلو دپاره یو ښه ګام.
خلجان پختون دلته کې دا راپورته کیږي چې په امن موږ خبرو وکړو د امن زیاتره دغلته کې پښتانه ځوانان هغه متاثره کیږي. تاسې خپل باندې ګوره چې دغه ځوانان له وسلوالو سره هم ملګري شوي دي ځینې ځوانان او که بیا وګورئ نو د دغه ځوانانو تعلیمي ادارې هغه په نښه شوي دي په قبایلي سیمو کې د دغه ځوانانو روزګارونه هغه له منځه تللي دي همدغه د بدمنۍ د وجې نه. نو تاسو خپل ګوند جمعیت العلماء اسلام یا نور سیاسي ګوندونه څومره ګرموي چې دوی دغلته کې د امنیت لپاره ګامونه نه دي پورته کړي بلکې په دې وروستیو کې ستاسې خیل مولانا عبدالرحمن هغه افغانستان ته لاړ نو زیاتره خلکو پیتورونه همدا لګول چې دغلته کې کم وسلوال دي نو تاسو د هغوی استاد پاتې شوی سئ تاسو د هغوی یو قسم له ستاسو په مدرسو کې دغه وسلوالو دغه خلکو زده کړې کړي دي نو څه ګوري تیر وخت په کتو باندې چې آیا دغه اصلاح څنګه کېدای شي؟
اسلام بای جمعیت علماء اسلام په قبایلي لکو باندې او په قبایلي ځوانانو باندې د ټولو نه غټه ښېګړه او احسان دغه دی چې موږ خپل کام ته خپلو بچو ته خپلو ځوانانو ته د جمهوریت سبق وایو موږ د آئین سبق وایو او موږ چې کوم دی د اوټ په ذریعه سره د پرمختګ او د خپلو مسایلو حل چې کوم دی دغه پلیټفارم جمعیت علماء اسلام د هر چا نه مخکې قبایلي ځوانانو ته اول ولور کړی دی. زه مخکې هم چې څومره حالات وو د قبایلو کې هغه کې جمعیت علماء اسلام د امن دپاره کردار ادا کړی دی. دینا پس په موږ باندې حالات راغلل د پریشنونو هغه ټیم کې هم جمعیت علماء اسلام دا موقف وو چې تشدد د دواړو طرفونو نه داد مسائل حل نہ دے دلتا امن مذاکرات خبر اتری تغ دلتا دی مسائل حل دے اگے ٹیم کیا منگ دا امن خبر اکڑے وا بیا دا اس کا موجودہ حالات چم دی جمعیت علماء اسلام دلتا ریاستا دلتا قوم دا چکم دی جمعیت علماء اسلام ہمیشہ دا خبر کڑی دا جس قسم رول ہم زمون او گوان دی راتلی سی او کام یا چوی او ریاست یا چوی جمعیت علماء اسلام با کو کی کردار ادا کوي مون مخ کی ہم دی امن دا پارا کردار ادا کړی دی او اس موجوده حالات کی ہم مون دی امن دا پارا کردار ادا کو تاسو خبر او کړه الته دی وسلوالو او پدې باندې وځه صرف دغه وایم چې هغه الته وسلوال نه دی الته حکومت دی الته سٹیټ دی الته ریاست دی نو هغه کچر ته مون تسلیم کړی دی ایز سٹیټ ایز ریاست ایز حکومت نو التا مونږ وسلوالو سره نه بلکې د یو حکومت سره خبرې کوو او د یو حکومت سره خبرې کول غواړو چې دا غیا مین مقصد دغه دی چې دلته پښتونخوا سیمه کې په قبایلو کې چې کوم دی امن راشي دلته ترقی راشي چې کله امن وي نو دلته چې کوم دی زموږ د ټول مسایل به انشاءالله در حل.
سمه دغه تر زو چې تاسو وایئ چې د افغان طالبان نه ویل د حکومت لري په افغانستان کې د یو حکومت سره تاسو خبرې کوي نو تاسو نه ګورئ چې دغه افغان طالبان او حکومت هغه الته کې طریق طالبان پاکستان ته هغه ته پټنځینو ورکړي دي دغه طالبان بیا په پاکستان کې وسلوال بردونه کوي دلته کې کوم سیاسي کاندیدان دي په هغه په نخه کوي کوم پولیس دي د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا هغه په نخه کوي
زنا داس خبری وی چې اغا د ریاستونو په منځ کې وی دلتا زمونږ مشر مولانا عبدالرحمن صاحب چې کم دوره باندې تللی دی افغانستان ته د اغه مین مقصد دغه دی چې دلتا په دې دواړو طرفونو باندې کا اغا د ډیورنډ کرخې نه اغه طرف ته دی او د ډیورنډ کرخې نه دې طرف ته دی چې اغا د بدمنۍ چې کم اسباب دی دلتا د بدمنۍ چې کم سورسز دی اغه مونږ دی ډیسکس دلاره اغه مونږ دی خبرو دلاره اغه مونږ دی مذاکراتو دلاره چې کم دی اغه مونږ ختم کو اغه شکړې چې کم دی ختم کو او دلته په قبایلي علاقو کې امن راشي.
سما خلجان اوس دې تر ازو چې تعلیم موضوع ته راشو نو بیا هم هغه خبر راځي چې مولانا عبدالرحمن کما پښتنه مشال رادیو کړو چې د تعلیم په برخه کې په افغانستان کې د جینکو تعلیم نو هغه هم دا خبر وکړه چې دا په فلسطین کې څه روان دي چې تاسو دلته کې افغانستان کې فرسکا د جینکو تعلیم خبره ده، هلته کې د شپږم ټولګي نه پورته د جینکو په تعلیم بندیز خبره ده، نو که دغه د بشري حقوقو سرغړونه ده نو هغه هم ده. د دې یو بل سره پرتره کول او د دې یو جواز کتل، نو څه ګوري چې جمعیت العلماء اسلام آیا په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې د تعلیم لپاره په خاص توګه د جینکو تعلیم لپاره څه پلان لري؟ ځکه که تاسو ګوري نو په قبایلي سیمو کې 50% جینکۍ هغه د تعلیم نه بې برخې دي، د سکولونو نه بې برخې دي. تاسو خپل شمالي وزیرستان سره تعلق ساتي، نو آیا تاسو څه پلان لري چې په قبایلي سیمو کې په خاص توګه د 15 چې پورته جینکۍ دي د هغوی لپاره سکول ډېر زیات کم دي؟
اسرائیلم بھائی پدی ہی والے سر دے افغانستان درونی مسائل کو بدل خپل ګوري خود ته دمو جمعیت العلماء اسلام موقف تاسو مخه ته پروت ته زمونږ عمل تاسو مخه ته پروت ته چې مونږ نه دې نریناو دي تعلیم خلاف یو بلکې پروموټ کولی غواړو او نه دې زنانو دي تعلیم مونږ خلاف یو عدل تبا قاعده مونږ خپل بچو لا کا زمونږ لونه دي او که زمونږ بچی دي مونږ تعلیم امر کوو تربیت امر کوو او نورو دپارام زمونږ دغه مشوره ده چې خپل بچی هغه نارینه دي او که زنانه دي هغه د تعلیم نه هیڅکله محرومه نه ساتي. خو تا چې وایي جمعیت العلماء اسلام صاحب دلته ستاسو په ریکارډ کې به هم وي او ستاسو په ریکارډ کې زرا وستل غواړم چې جمعیت العلماء اسلام دلته یو صوبائی حکومت 2002 والا تر 2008 پورې د ایم ایم اے په شکل کې تیر شوی دی چې په هغه کې دغه اعزاز صرف ایم ایم اے ګورنمنټ ته حاصل دی چې دا جینکو د تعلیم لپاره یو خدای چې مونږ فری فری ایجوکیشن دلته چې کوم تصور دی پاکستان کې هغه مونږ راوړی دی د نرسری نه والا تر ایف ای سی پورې چې څومره فری تعلیم او فری بکس وو هغه زمونږ ګورنمنټ ورکړلی شوی دی. دې نه پس د زنانو د تعلیم لپاره اولنۍ یونیورسټي پېښور کې چې کومه جوړه شوې ده او د هغې سیرام ایم ایم اے ته ځي. نو زمونږ چې کوم دی چونکې د قبایلي علاقو سره ریلیټډ مسایلو باندې به خبره کوو مونږ اول امن غواړو خپل علاقې لپاره سلامتیا غواړو. دې نه پس جمعیت العلماء اسلام چې اقتدار کې راشي جمعیت العلماء اسلام چې کوم کاندیدان دی هغه الله پاک کامیاب کی. نو دغه چې کوم دی زمونږ بنیادی ضروریات دي تعلیم امن او زمونږ ډیولپمنټ.
تاسو چې اول امن پکار دی خلیجان پښتنه دغه راپورته کیږي چې د امن لپاره تاسو څه پلان کې لري؟ آیا دغه تک به تعلیمي ادارې جوړوي، روزګارونه به ورکوي، د سغدریزۍ د مخنیوي لپاره به کار کوي؟ داسې خبرې هم کیږي چې د جمعیت العلماء اسلام په دغه یونیورسټو کې د عصري تعلیم هم خلاف دی چې یونیورسټو کې د عصري تعلیم نه وي، کمپیوټر دی نه وي. نو څنګه ګوري تاسو چې د مسلې حل به څنګه راوځي، د بدمنۍ څنګه حل به راوځي په دغه سیمه کې؟ بیا
اسرائیلم بھائی دا زنا خبر دا سی کنه چې هغه دومره زیاته پروپاګاندا وشي د میډیا په ذریعہ سره تاسو باندې مخ کې اوریدل زمونږه یو چې کوم ازادي مارچ وو دا ځدی مارچ بچی راتو دا غنه مخ کې بچی کله تاسو تفسیری کولې نو تاسو به دغه تفسیری کولې چې دا خو یو قسم خوفناک سان خلک دي دغه کچر ته اسلام آباد تراغ لن بدمنی و پلاو کی دغه بو کی دغه بو کی او په عمل سره هغه سمو ثابت کړل چې صرف پروپاګاندا وي. تاسو د عصري تعلیم خبر وکړه مونږ خو په خپلو تعلیمي ادارو کې هم عصري تعلیم چې کوم دی اوس ورکو تاسو باید د دې تحقیقات هم کولای شئ چې په ډیرو عصري تعلیمي ادارو کې په دینی تعلیم باندې پابندی شته خو زمونږ په دینی چې کومې ادارې دي په هغه کې عصري تعلیم او زمونږ لپاره لازمي دی. مونږ هیڅ کې داسې داخله نه ورکو چې تر څو 8 نه پاس کړي، مونږ تجوید کې داخله نه ورکو چې تر څو پرې میټرک نه په پاس کړي، مونږ کتابونو کې درس نظامی کې دومره پورې داخله نه ورکو چې تر څو پرې میټرک نه پاس کړي، بلکې اوس خو زموږ ډېرې دینی تعلیمي ادارې داسې هم دي چې د علم سره سره عصري علوم هم چې کله په کومه ورځ باندې فارغېږي د فاضل ډیګري ورته ملاویږي نو د ماسټر ډیګري هم ورسره مونږ ورکو په لاس.
اوریدونکو بشر ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري. موږ سره جمعیت العلماء اسلام فید ځوانانو څنګه مخکخ علي جان دوړ هوي ملمانه دي. دوی سره خبرې کوو چې دوی ګوند په دغه سیمه کې د ځوانانو لپاره په خاص توګه تعلیم په برخه کې، روزګار په برخه کې، امنیت په برخه کې څه کړي دي او څه په پلان کې لري. په فیسبوک باندې محمد محمودي لیکي خلجان منګه ستاینه کوو، دوی ډېره مبارزه کوي د دغه سیمې ځوانانو لپاره. دغسې نازولې پښتین لیکي چې جماعت الما اسلام باندې بریدونه کیږي او باید د انتخاباتو د امنیت لپاره کار وشي، دغه لپاره امنیت ټینګ کړل شي. پر دې سربیره دغه راز احتشام لیکي چې د جمعیت منشور د تعلیم ختمول دي، او دغه راز محمد انس بیا لیکي چې ماشاءالله ډېر زبردست، منګه د خالد جان دوړ په شانته کې ځوانان غواړو چې هغوی دغه سې راشي مخې ته او دغه سیمې خدمت وکړي. دغه سې علی شاه په نامه باندې هغې یو آیډي لیکي چې ټولو ته سلام په خاص توګه د جمعیت العلماء اسلام د مشر نه زما دا پوښتنه ده چې تاسو د الیکشن وروستو کول غواړئ که نه، څه پلان ستاسې؟ نو دغه تورونه هم خالد جان لګول کیږي چې ستاسو ګوند ګینی دغه انتخابات ځنډول غواړي، څه ځواب ورته ویل غواړي؟
اسرائیل لمبی سٹارٹ نہ زمنگ مطالبہ دے انتخابات ہوا کم وقت کی جن 2013 کی کم حکومت جوڑ سدا کی ورزی نہ زمنگ دے انتخابات مطالبہ ہو جی انتخابات ہو شی اور شفاف انتخابات ہو شی بدل تو اس مسئلہ چونکہ آئینی کم ورزی چوی چی اگر در میاشتے ٹائم پر کی ورکول شی نو اگر قاسم لامین ضرور لارو نو دلته زمونږ مسله د بدمنۍ ده په پښتونخوا سیمه کې او په بلوچستان سیمه کې د کومه اوسنۍ د بدمنۍ یو لهر دی. مونږ صرف دغه مطالبه کړې ده چې دغه د بدمنۍ چې کوم لهر دی دغه دې رکاو شي، دغه دې سم کړلی شي، ځکه چې صرف زمونږ ګوند په نښه شوی دی. تاسو که وګورئ باجوړ کې مونږ شهادتونه ورکړل، وزیرستان کې مونږ شهادتونه ورکړل خبر ہے اول داغا بدمن کم لہر چی دے تا ریاست سر جوڑ کی نہیں اور بدیوان نے بھی خبر ہے وہ کی دا مسائل دی حل کی دے نا پس لیور پلینگ فیلڈ چکن ٹول پارٹی تو دے میرا اوشی
سما ساسو په خیل دی بدمنۍ تر شا څه لاملونه دي؟ په خاص توګه ساسو په ګون باندې چې بریدونه کیږي او دیس راز ما بیا به هم هغه پښتنه وي چې آیا تاسو داسې څه پلان لري چې په نصاب کې څه بدلون راشي چې د سغدریزې مخه ونیول شي، یا نور داسې ستاسو په ځان کې څه خبرې چې په قبایلي سیمو کې په خیبر پښتونخوا کې په دغه ټوله سیمه کې امن راشي، د دې لپاره ستاسو ګون څه پلان لري؟
لمبی جمعیت العلماء اسلام چې په نخ کې صرف یو وجه ده چې مونږ د آئین د لارې دلته بدلون غواړو، مونږ د جمهوري نظام د لارې مروجه جمهوري نظام د لارې مونږ دلته امن خبره کوو، مونږ دلته د ریاست سره د ملګری خبره کوو. نو صرف د دې وجه مونږ چې کوم دی په نښه کېږو اوس ریا دا بدامنی ساس باب دی او دا بدامنی به څنګه ختمی کی دی لپاره ریاست دی، د دې لپاره ټول ادارې دی، د دې لپاره ټول ګوندونه دي، هغه د کینی
پلان لري پراتلون کی د قسیمې د ځوانانو لپاره د روزګار د تعلیم په مات کې او ما څنګه خبرو کړل چې تاسو ګوري چې په قبایلي سیمو کې یونیورسيټي کالجونه هغه د نش برابر دی یا ډیر کم دی؟
جمعیت العلماء اسلام یو جامع منصور لري د ټولې خطې لپاره، د ټول ملک لپاره، چې په هغه کې د امن نه رواله د تعلیم کم زمونږ
بنیادی ضرورت موږ وړاندې تعلیم باندې پاتې شو. چې آیا تاسو ګوري چې په دغه سیمه کې د جنکو د لپاره سکولونه ډېر کم جوړ شوی دي؟ زمونږ دغه سیمو خلکو سره خبرې کیږي، هغوی د پنځم نه پورته چې کم سکولونه دي په قبایلي سیمو کې ډېر زیات کم دي، بے وسلوالو هم ډېر زیات نړولي دي. نو څه وایي چې آیا څه پلان لري د جنکو د تعلیم لپاره چې دغلته کې کالجونه سکولونه جوړ کړي؟
انشاءالله بالکل. جمعیت العلماء اسلام ما تاسو ته مثالونه پیش کړل چې مخکې هم جمعیت العلماء اسلام چې اقتدار کې راغلی دی نو د تعلیم، صحت او د امن په حواله سره یې کار کړی دی او واضح کار یې کړی دی، او بیا هم که جمعیت العلماء اسلام چرته په اقتدار کې راځي دلته په قبایلي سیمو کې انشاءالله تعالی د امن دپاره، د تعلیم دپاره، د روزګار دپاره، د صحت دپاره چې څومره مواقع دي هغه به موږ پر کار راوړو.
خلجان اوس اول به بخی فیسبوک تراشو فیسبوک باندې صادق شاه حقانی لیکي چې جمعیت العلماء اسلام یو مثبت سوچ لري دغه سي خان خان په نامه باندې هم د خلجان ساينه کړی دا او مسکراهټ په نامه باندې کوم ائی ڈی دا غوي هم د دوی ساينه کړی دا او آسم خان لیکي چې هم دغه خبره کې چې موږ په خلجان باندې فخر کوو موږ یاړ دې دغه ځوانان باید مخ ته راشي خالد اوس په دې باندې خبرې کوو چې ساسو په خیال باندې په دې انتخاباتو کې د ځوانانو رول څومره دی او په خاص توګه هغه ځوانان چې دا وخت ټوپک راخسته دي ساسي په ګوند باندې دغه بریدونه کوي په نورو سیاسي ګوندونو باندې بریدونه کوي نو دغه ځوانانو ته څه ویل غواړي چې آیا دغه انتخابات څومره مهم دي د دوی لپاره؟
اسلام بری ماته سو تمخ کې مو ویل چې جمعیت العلماء اسلام په دې کام باندې ډیر لوی احسان دغه دی چې ډیر بچي چې کم د خپل سینې کې دې انداز کې ځای کړی دي د تشدد طرف نه د لایانای طرف نه د اصلي هو چې دولو دي طرف نه جمعیت العلماء اسلام د خلک چې کم دي هغه ته د آئین سبق ورکړي دي هغه ته د ووټ سبق ورکړي دي هغه ته د جمهوریت سبق ورکړي دي په هر سوسایټي کې هر معاشره کې د بدلون بیسیک چې کم هغه دي هغه ځوانان دي نو اوس هم چې کم دي چې د موجوده کم الیکشن چې دی په دې کې به بنیادی کردار او بنیادی رول چې کم دي دغه ځوانان وي زمونږ صرف یو مثال د جمعیت العلماء اسلام موجوده کم ټیکټونه چې تقسیم شوی دي دا تاسو ګورئ صرف زمونږ نه وزیرستان کې په دواړو خلکو باندې نوجوانانو د ټیکټونه ملو شوی دي او دین علاوه په پوره ملک کې سلویخ فیصد ټیکټونه چې کم دي د جماعت د پارټۍ هغه موږ ځوانانو تور کړی نه چې دا د مین وجه دا ده چې ځوانان چونکې په موجوده مروجه سیاست کې ډېر لوی رول لوبوي او مسلې هم ټول د ځوانانو دي مستقبل هم د ځوانانو دی نو باید چې ځوانان چې کم دي د خپل روښانه مستقبل لپاره دي هغه خپل چې کومه رایه ده هغه خامخا استعمال کړي ځکه چې دې سره زموږ امن تړلی دی دې سره زموږ سلامتیا تړلې ده دې سره زموږ د تعلیم دې سره زموږ د روزګار د قبایلو صرف دغه یو لار ده چې دغه لار زموږ چې کوم خلک دي چې هغه همیشه بیکورډ پاتې شوي دي هغه وروسته پاتې شوي دي چې دغه لاره چې کوم ده دا زموږ د بدلون لاره ده دغه زموږ د خلاصي زموږ بیروزګاري زمونگا بدمنی او زمونگا چی کم دا دی بنیادی ضروریات و نشتواله دی دا اغی نشتوالی زمونگ پا زین که بیلا یو لارا دا خدا چی زوانان پا اتم فروری بندی راوزی او دا خپلا رای خام خواه استعمال کی او مثبت استعمال کی او دا دی نتیجه با چی کم اوی آغا زمونگ علاقی تا دی دویلیمنٹ کی هغه به زمونږ ته د امن په صورت کې هغه به زمونږ ته د تعلیم او د روزګار په صورت کې دایي سمره ولري
سمه خلجان تاسو وار وار دغه خبره کوئ چې دغه سیمه کې چې څومره هم پرمختګونه دي هغه دغه سره تړل شوی دی امن سره تړل شوی دی خو د پاکستان ریاست چې کوم تورونه لګی چې او پخپل باندې وسلوال ډلې طریق طالبان پاکستان پخپل هم چې کوم دغه سیمه کې بریدونه کیږي دغه ذمہواری اخلي او بیر پاکستان ریاست دا تور لګی کڅه هم افغان طالبان دغه تور نه ردی پاکستان دا تور لګوي چې دغه وسلوال په افغانستان کې پټنځایونه لري نو مولانا فضلرحمن چې په افغان طالبانو تر احترام لري درناوی او تلري نو آیا مولانا فضلرحمن ستاسو د ګوند مشر دی تاسو هغوی ته آیا چرته ناسی ویستی هغوی ته ویلي دي چې د دغه مسلې یو حل راوباسي دغه خلکو سره پخپل وویني او هغوی ته ووایي چې کومه وسله دا ټوپک ته هغه کیږدی او د امن لار ته راشي جمهوریت ته راشي تعلیم ته راشي او بل ستاسو ګوند څه پلان لري چې په تعلیم کې داسې خبرې شاملې کړي چې هغه د سخت دریځۍ مخه ونیسي ځکه چې داسې تورونه هم لګي چې په دغه نصاب کې په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځۍ مواد دي
قائد جمعیت چتلل دی افغانستان ته څومره کوششونه وکړل د موجوده شخړو کې او د قبایلی او د پرپاسی مې چې کومه بدامنی ده په دې کې نو ان شاء الله د دې دورې بخنه ته اجرازي زموږ کامل یقین دی ان شاء الله
سم اوردونکو کتونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ سي او موږ سره څنګه چې وختي ماته استولې چې موږ د انتخاباتو په لړ کې ځانګړي خبرونې لرو. موږ کوشش کوو چې نور هم دغه سی خبرونې هغه ستاسو لپاره راوړو چې ستاسو د سیمې چې کوم ممکنه استازي دي هغه په دې کې برخه واخلي، هغه تاسو خپل پلان خپل پروګرام شریک کړي چې دوی د انتخاباتو وروسته به ستاسو لپاره څه کوي. نو هم په دغه لړ کې دا وخت مکسره د جمعیت العلماء اسلام فی د ځوانانو څانګې مشر خلیل جان دوړ هغه له میرام شاه د واتس اپ بلارې دي دوی سره خبرې کوو. نور مېلمانه به هم موږ سره لږه شبه کې راځي. تاسو هم کولی شئ چې د ویډیو لاندې خپلې څرګندونې ولیکئ، دغه خبرونه سره شریک هم کړئ که ممکنه وي. په ټلیفون باندې اسکایپ باندې هم تاسو موږ سره پروګرام کې برخه اخیستی شئ. خلیل جان، ستاسو نو زغه پوښتنه ده چې تاسو څه ګوري چې کوم د سیاسي ګوندونه دي په دې کې ځینې دوی په تیر وختونو کې ځینې کوتاهیانې کړي، ځینې غلطیانې کړي دي، او بیا آیا دوی څه نیمګړتیاوې هم لري؟ او که هغه هر یو ګوند ستاسو ګوند نه یادو هر یو ګوند د هغې د ځوانانو څه ذمواري جوړېږي چې هغه دغه خپل ګوندونو مشرانو نه پوښتنه وکړي څه ګوري؟
اسلام صاحب، زما کامل یقین دی چې هر سیاسي ګوند هغه کې جمهوریت هم شته، هلته خبرې هم کېږي، هلته ځوانان هم شته، هلته پوښتنې هم پورته کېږي. خو بنیادی چې کوم تاسو هغه کوئ نو کمزوریانې به بالکل وي هغه چا کې به. خو بنیادی دا ده چې همیشه مثبت چې کوم نظر دی هغه ساتل پکار دی. مونږ ته چې موجوده کومې مسلې را پیښې دي، موجوده کوم مسایل چې دي په هغو باندې خبرې کول پکار دي، او موجوده کوم مسایل چې دي د دغو حل چې کوم دی دغه پکار دی.
او تاسو ګوري چې د کوم سیاسي ګوندونه دي د غوی د ځوانانو دومره روزنه دوه تربیه شوې ده چې غوی د خپل مشر نه پوښتنه وکړي داسې نه چې پړندو سترګو غوی به روان وي هغه څه وي دوی ماغه مني، او دې سره بیا ټولنیزې رسنۍ دي سوشل میډیا ده، د ځوانان زیاتره د سوشل میډیا چې کوم کاروونکي دي هغه زیاتره ځوانان دي. نو څه ګوري چې د دغه استعمال څنګه کیږي؟ بیا
موجوده دور کې سره لمبه سوال چې کوم دی پوښتنه هغه باندې نه څوک پابندي لګولی شي، او نه موجوده مهذب او جمهوری دنیا کې په هغه باندې څوک قدغن لګولی شي. نو تپوس پورځای کېږي، خامخا پورته کېږي،
او مشران هغه ته جواب وایي کنه
لازمی. جمهوریت باندې مونږ یقین ساتو.
سما خلیجان، اوس ستاسو دغه پوښتنه چې تاسو څه ګوري چې ټولنیزې رسنۍ دي نو راتلونکو انتخاباتو کې باید ځوانان څومره خیال وساتي؟ اکثره داسې وي چې یو ښه میسج وي، یو ښه پیغام وي، خو هغه هغسې خلک خوښ نه کړي او هغسې ته شیر نه کړي، هغسې ویوز را نه شي، نو هغه بیا له پام وغورځول شي او پروپاګنډا وي هغې ته زیاته توجه ورکړل شي، نو ټولنیزو رسنۍ باندې به څه ویل غواړي؟
اسلام بھائی، تاسو خبر بالکل پخپل ځای ٹھیک تھا. موجودہ چکم دے دا غیر سنجیدگی دا وجہ، او یا وزور تو ایم دیر کو معذرت سرا، سوشل میڈیا کا چکم اہمیت دے یا سوشل میڈیا سدا پارا استعمال وال پکار بھی آگا دیر کم کی گی خلق کی مطلب دے غیر سنجیدگی دا پارا دے پروپیگنڈی دا پارا، او یا اے مطلب دے د ټایم د پاس کولو لپاره استعمالوي. او دغه سه اوس مونږ ته چې کوم دی پازیټیو طرف ته تګ پکار دی، سوشل میډیا وارز چې کوم دی، نور ملکونه چې کوم دی، مهذبت د دنیا چې کوم ده هغه سوشل میډیا اوس ډېره پازیټیو استعمالوي. نو مونږ ته هم دغه پکار ده چې سوشل میډیا کوم رول دی دغه مونږ تسلیم هم کو، او سوشل میډیا باندې یو داسې شی چې هغه زمونږ د پاره هم فائدہ مند وي، هغه زمونږ د سوسایټی د پاره فائدہ مند وي، زمونږ د فیوچر د مستقبل د پاره، د ځوانانو د پاره چې کوم د دې طرف ته توجه وشي. او ټولو نه ښایسته خبره دا ده چې په شمول د جمعیت العلماء اسلام ټولو پارټیانو اوس الحمدلله ځوانانو طرف ته او بالخصوص سوشل میډیا طرف ته ډېر زیات پام ګرځولی دی، توجه یې ورکړې ده. نو انشاءالله کوم را روان کوم وخت دی هغه ځوانانو دی، او روان وخت چې کوم دی هغه د پرمختګ دی، او روان وخت چې کوم دی هغه د ترقۍ او د تعلیم دی. انشاءالله تعالی چې کوم مونږ ګورو او کوم مونږ نظر اچو د دینه داسې اندازه لګي چې دا سوشل میډیا چې کوم اهمیت دی هغه ټول په خپل ځای باندې منلی هم دی او د سوشل میډیا لپاره ریګولایز کولو لپاره د هغې ډیجیټلایز کولو لپاره چې کوم د ټولې پاچاهانې انشاءالله تعالی ښه ګامونه پورته کوي.
سم ډیره زیاته مننه خلجان د وړو نړۍ مننه ستاسو نه تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو خو وختونه تاسو خو وختونه ډیره زیاته مننه اوریدونکو دا موږ سره د جمعیت العلماء اسلام او فیض ځوانانو څنګه مخکخ خلجان د وړو له میرانشاه تاسو د دوی خبرې واوریدلې. زمونږ دغه ځانګړي خبرولې دي د انتخاباتو په مناسبت سره په پاکستان کې د فروری په اتمه باندې انتخابات کیږي او بیا هم زه تاسو ته وایم چې په پاکستان کې د اوټرانو زیات شمیر هغه د ځوانانو دی نو د ځوانانو ډیر مهم رول جوړیږي نو هم پر دې باندې مونږ خبرې کوو. مونږ سره به لږ شیبه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اطلاعاتو سکتر نصیر ننګیال هغوی میلمانه وي له هغوی سره هم خبرې کوو چې هغوی ګوند په دغه سیمه کې د ځوانانو لپاره څه کړي دي څه په پلان کې لري له دوی سره هم خبرې کوو او تاسو هم موږ سره د فیسبوک دغه سی د واتس اپ او سکایپ لارې پروګرام کې برخه اخیستی شي د ویډیو لاندې هم خپلې څرګندونې لیکلی شي او بیا هم موږ به فیسبوک ته راشو. په فیسبوک باندې یو شمېر څرګندونې هغه مخته راغلي دي هغه هم تاسو سره شریکوو. لکه متیو رحمان لیکي چې منګا متیو رحمان لیکي چې دا ډېر ښه پروګرام دی ډېر ښه معلوماتي پروګرام دی. اسیم خان لیکي چې تعلیم د تبای د وده ورکړي جمعیت العلماء اسلام که پرس که په اقتدار کې راشي او دغه سیمه پرمختګ خوشحالي هغه هم د تعلیم سره تړل شوی ده. کوکو خان هم لیکلي دي چې زه خبرونه اورم او مسکراهټ په نامه باندې یو آیډی لیکلی چې خبر پښتونخوا کې د امن په حواله سره باید کم قیمتي ووټ دی هغه استعمال کړل شي ځکه چې دغه سیمه راتلونکي هم دغه خلکو سره تړل شوی دغه انتخاباتو سره تړل شوی دی. کوکو خان بیا هغه لیکي چې زه دا نظر لرم چې کېدای شي پاکستان تر کې صاحب بیا په حکومت کې راشي بیا په واک کې راشي. او اسیم وزیر علی کې چې د قبایلی سیمو اواز خلجان دوړ اوردونکو مونږ سره نصیر ننګیال صاحب هغه کوټی د واتس اپ لای راغلی دي دوی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان څنګه د هغه د اطلاعاتو سکتر دي. نصیر ننګیال صاحب ډېر ستړي مشي
تاسو ستړي مشي قدرمن مومن صاحب خدای مراولا یو جهان مننه چې موږ ګوند ته می دې مشال ریډیو دې مرکه کې ځای ورکړ ډیره مننه
ستاسو نه ډیره زیاته مننه ځکه چې تاسو نن هم جلسه کې وای انتخاباتي کمپاین کې وای ډیر مصروف وای موږ ته مخ راويستو نو بس زنی غم پښتنې تر ازمه ځکه چې تاسو سره هم وخت نشته دې نصیر صاحب لومبي پښتنه ستاسو نه دار چې که تاسو ګورئ پاکستان تحریک انصاف شو په خاص توګه هغوی ډیر ځوانان ځان ته راکش کړي دي د ټولنیزو رسنیو د لارې که تاسو ګورئ په دې وروستیو کې هغوی ورچوئل یا انټرنیټي جلسه هم وکړله نو نه ګوري چې کوم پښتانه مشران دي پښتانه قوم پرسته سیاسي ګوندونه دي هغوی دغه ځوانان هغسې په اعتماد کې وانه غیستل څه ګورئ تاسو؟
ډیره مننه. بنیادی توګه خبره داسې ده چې ښکارا خبره ده چې پښتانه یا کوم ملتپاله کمپاله ګوندونه چې دي په خاصه توګه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې په دې سیمه جنوبي پښتونخوا کې ډېر زیات خپل هولډ لري او هغوی تر خپل وسه تر خپل حده پورې ډېر زیات کار کړی دی ډېر زیات زیار ایستلی دی او نن هم د جنوبي پښتونخوا ځوانان باشعوره تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه ټول د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د پښتونخوا لوستونکو سازمان ملګری دي او په زموږ په ټولو تعلیمي ادارو کې دا وی ډیر لوی پراخ یونټونه او هغه په شعوري توګه باندې د خپل کام د خپل وطن د خپلواکۍ او د دې ټولو د جغرافیې او د وطن ساتنې سره بلد خلک دي. او پاتې سو خیبر پښتونخوا کې رښتیا هم ځینې ځوانان چې دي هغه د هغه سیاستونو ملګری سوي دي چې هغه دلته به څه ووایو چې هغه
زه فکر کوم نصیر ننګیال صاحب هغوی د واتس اپ کرښه کته شوه مونږ کوشش کوو چې دغو سره بیا اړیکه ټینګه کړو او بیا هم تاسو ته د مشال ریډیو دغه ځانګړي خبرونې دي د راتلونکو انتخاباتو په لړ کې په اتم د فروری به کیږي. نو تاسو هم د خپل سیمو دغه سیاسي مشرانو نه څه پوښتنې لري نو موږ سره یې شریکولی شئ د ټلیفون، سکایپ، وایبر او دغسې د فیسبوک ته لري. ننګیال صاحب بیا موږ سره راغلی دی. ننګیال صاحب، تاسو دغه خپل خبره هم پوره کړي ورسره بس ما دا پوښتنه هم وي چې ستاسو ګوند شو، نور پښتانه کمپرسه ګوندونه شو، دا خو ډېر زاړه ګوندونه دي، خو د هغې باوجود هغوی ځوانان هغه سره جلب نه کړل لکه څنګه چې د نورو نو نو ګوندونو را جلب کړل. آیا د دوی سره پروګرام هغه سې نوی نه دی که څه وجه ده؟ د دوی سلوګنز د دوی نارې هغه سې نوی نه دي که آیا دوی د انټرنیټ نړۍ سره هغه سې بلد نه دي؟ څه وایي تاسو؟
هغه ګوندونه چې تاسو کوم ذکر یا اشاره کوئ دا خو که د هغوی نه دا تپوس وکړئ، دا پوښتنه وکړئ، دا به ډېر ښه وي. خو رښتیا هم هغوی هلته خیبر پښتونخوا کې داسې سیاسي فضا چې دا داسې خلا ی ډېره خلاصه پرېښود ده چې هلته اوس هر څوک راشي، هغه الیکشن کې ودري او هغه الیکشنونه ګټي او هر څوک چې یو نوی سیاسي ګوند جوړ شي، خلک ټول پښتانه ځوانان د هغه وطن ټول په هغه پسې ځي. خو بېرته هم په جنوبي اصلا او د منځني پښتونخوا چې کوم ده په فاټا او د وزیرستان او بې سیمو کې هلته چې دي ځوانان د هغوی وطن پالنه او قومي شعور چې دی هغه زیات دی او هغه بالکل د خپل وطن په مشکلاتو په
مسایلو بخي. که بیا هم وګورئ نو په دغه سیمه کې جمعیت العلماء اسلام دغسې پاکستان تحریک انصاف هم یو قسم د نفوذ کړی دی او ستاسو زری څوکۍ دي چې هغه په تیر انتخاباتو کې هغوی وګټلې. خو موږ دې ته اوس راځو چې تاسو په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه سیمې د ځوانانو لپاره څه په پلان کې لرئ، څه کول غواړئ؟
مومن صاحب، بنیادی خبره دا ده چې زموږ د ځوانانو چې کوم دلته مشکل دی، زموږ ځوانان پښتانه ځوانان نه یوازې دلته بلکې په ټول ملک کې دا وخت چې دی زموږ ځوانان د ډېرې سختې بېروزګارۍ، د ډېرې سخت غربت او د لاچارۍ سره مخامخ دي. او زموږ ځوانانو ته چې دي د روزګار او د ژوند د تېرولو اسانتیاوې برابرې نه دي. نو دغه دپاره زموږ ګوند له لومړۍ ورځې سه چې کله خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د دې بنسټ ایښود، که څه هم هغه وخت د فرنګي استعمار خلاف د دې ګوند د بنسټ ایښول سوی وو، د هغه د غلامۍ خلاف. او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي زه به دا ووایم چې د دیارلس کالو ماشومو یو ځوانو چې د خپل جومات نه د دې ګوند آغاز او بنیاد کېښود، او هغې دا وسنجوله، هغوی په دې خبره پوه سو چې زموږ کام چې دی دا بنیادی طور غلام دی او دلته موږ د انګریز د فرنګي استعمار تر هغه لاندې ژوند کوو. نو ده خپلې هلې ځلې پیل کړې او د دې بنسټ یې د جومات نه کېښود. خو بیا راغو اوس ته چې دلته زموږ تر ټولو لویه مسله دا ده چې دا پاکستان چې دی دا یو کثیر القومی فیډریشن دی، یعنی د بیلابیلو قومونو ګډ فیډریشن دی. نو په دې فیډریشن کې د پښتانه کام
بالکل ساسو غږ زاورم او زما به همدغې سره دا پوښتنې وبخې. زموږ پروګرام وخت ډېر زیات لنډ دی نو زه به پوښتنې زر در کوم او تاسو به هم ماته که زر زر ځواب راکړئ هم نړۍ مننه به وي. پوښتنه دا راپورته کېږي چې ستاسو دومره اوږده مبارزه ده ستاسو د ګوند. بالکل ستاسو غږ ماته راځي او زما پوښتنه ستاسو نه دا ده چې ستاسو د ګوند دومره اوږده مبارزه ده، نو آیا دې څومره ګټې دغه سیمې ته راغلي دي؟ دغلته څومره پوهنتونونه، تعلیمي ادارې هغه جوړې شوي دي؟ زه فکر کوم دوی ټلیفون کرخه، واتس اپ کرخه بیا کته شوې ده. موږ کوشش کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو. په فیسبوک باندې اسم وزیر او دغه سیمه محمد علي او دوی سلامونه را لګلي دوی چې موږ خبرونه اورو او باید دغه سی دا و چې په کار چې ځوانان راشي هغه په انتخاباتو کې، په راتلونکو انتخاباتو کې خپل رول ولوبي. موږ سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان څانګې د اطلاعاتو سکتر نصیر ننګیال هغوی میلمانه دي. دا وخت د هغوی کرخه کته شوې ده د ټلیفون، نو موږ کوشش کوو چې د هغوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو. په فیسبوک باندې لال زمین باجوړی لیکي چې ستاسو خبرونه زه اورم او ډېر خوند ته اخلم، او نازولې پښتین هم لیکي چې ستاسو نه ډیره زیاته مننه. تاسې دغه سې خپرونې دغسې موضوعات مخې ته راوړی، انتظار منظرخیلي کې سلامونه. او پوښتنه داره چې وزیرستان لپاره دې سیاسي خلکو څه کړي او څه سوچ دی چې دا وار به دوی دغه سیم لپاره څه کوي. دغسې محمد انس جی او ای هغوی هم لیکي چې موږ ستاسې خپرونه اورو. او ننګیال صاحب ډیر زیات وبخی، زمونږ د خبرونې وخت ډیر زیات کم دی، نو بس تاسو به همدغه پوښتنه وی کله ټوکې کې جواب کې چې تاسو ویلي چې تاسو ګوند عمر اوږده مبارزه کړې په دغه سیمه کې، او زه فکر کوم چې دوی د واتس اپ پر خبیا کته شوله زنیم پوه چې د سیګنلو څه ستونزه. اوریدونکو کتونکو، تاسو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري او په ریډیو باندې اوري. او منګه پروفیسر صاحب ته خواست کو که پرسکار د ننګیال صاحب سیګنلو کې ستونزې وي نو بیا به منګه سپورټس برخې ته لاړ شو. ننګیال صاحب د بده مرغه تاسو سره زمونږ خبرې نه کیږي او سیګنل یې په وار وار پریوسي، وخت هم کم پاتې دی. زه ویم که مننه به وي که لنډ ځواب راکړي. پوښتنه زما دا وه چې ستاسو ګوند په دغه سیمه کې دومره اوږده مبارزه کړې ده، د هغې باوجود آیا تاسې ګوري چې هغه عمره ګټې ورکړې نه دي ورکړې؟ په دغه سیمه کې تعلیمي ادارې څومره جوړې شوي دي، پوهنتونونه څومره جوړ شوي دي، د ځوانانو د روزګار مسله څومره هواره شوې ده؟
مومن صاحب، ما خپله خبره روانه ساتلې وه چې زموږ په دې ملک کې د ټول پښتانه کام د ځوانانو تر ټولو لویه مسله دا ده چې دلته دا یو فیډریشن دی او دا د مختلفو د بیلابیلو قانونو یو ګډ فیډریټینګ یونټ یا فیډریشن دی چې په هغه کې ټول قانونه چې دي هغه د خپلو کامی ژبو او په لسانی بنیادونو په قومي بنیادونو لکه پنجابۍ، سندۍ، بلوچ دا خپلې صوبې لري، خو پښتون د بعد مرګ دلته په دې ملک کې ریاست کی پچلورو پنځو بیلابیلو ټوکلو کی تقسیم پروت دی. هاو لا هم مزید د پښتانه تقسیم دلته روان دی، لکه څنګه چې فرنګي دا پښتون تقسیم کړی وو، او دا اوسنۍ حکومتونه هم د دې پښتانه تقسیم جاری ساتي. نو د زموږ د ځوانانو په هر چې دلته موږ دلته د بلوچو سره د جنوبي پښتونخوا په نامه د بلوچستان په صوبه کې ګډ یو، او هلته زموږ دوی ډیر لوی زرخیزې ضلع چې دي اټک او میاوالی دا د پنجاب سر په اسمبلی کې دي، او زموږ منځنۍ پښتونخوا چې وه هغه ځان ته بیل حیثیت درلود، که څه هم هغه دوی د
ډېر زیات وبخي چې دغه کم تقسیم شوی دغه خواسم شوی. خو پوښتنه زما داره چې ستاسو په خیال باندې دغه ځوانان په تعلیم باندې سنبالول، هغوی ته ټیکنالوژي ورکول، ساینس ورخودل، دا څومره مهم دی؟ او دغه سیمې ځوانان به تاسو څنګه په اعتماد کې اخلي؟ مطلب هغوی لپاره څه کوي، څه سم کړي دي پوهنتونونه، تعلیمي ادارې؟
پښتونخوا ملي عوامي، چونکې پښتونخوا ملي عوامي پارټي په اقتدار کې ډېر پاتې شوې نه ده، راغلې نه ده، خو که څه هم تیر وختونو کې د 2014 د انتخاباتو په نتیجه کې چې ټول ولسونه پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته دلته په جنوبي پښتونخوا کې ډېر زیات لوی اکثریت ووټ ورکړ، دغه خلک یې کامیاب کړو، نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي دلته د ځوانانو لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې، دلته پوهنتونونه جوړ کړو، دلته کیډیټ کالجونه خلاص کړو، دلته د لوبو ګراوندونه او داسې د ځوانانو د سکالرشپس لپاره د په خپلو دغه کې فنډونه کښېښول. زموږ تېر ګورنر چې محترم محمد خان اڅکزی صاحب، هغه دلته په بیلابیلو ضلعو کې د پوهنتونونو بنیادونه کښېښول. نو ډېرې هلې ځلې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپل دې که څه هم په هغه حکومت کې زموږ 30% برخه وه، 30% زموږ هغه وو، خو دا نور حکومت د نورو خلکو راسره ګډ وو. نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي اوس هم د خپلو ځوانانو، د هغه ځوانانو چې هغه ټول د مسافرۍ ژوند تېروي، هغه بېروزګاره دي، هغه د ډېر لوی غربت سره مخامخ دي، او نن هم په چمن کې د یو لک انسانانو پر لږ چې دی هغه ناست د ټول ځوانان دي.
ننګیال صاحب، ستاسو نه پوښتنه دغه ده چې آیا تاسو څه ګوري، ستاسو په ګوند کې آیا اصلاح ته اړتیا شته که نشته؟ چې زیات نه زیات ځوانان، جینکۍ، ښځې هغه په سیاست ورګډي شي، ستاسو په ګوند ورګډي شي، او دغه سیمې استازیتوب وکړي، وقامی سمبلی ته لاړ شي، صوبایي سمبلی ته لاړ شي، نوی څه پلان، څه پروګرام، آیا تاسو څه ګوري دغه ته څه اړتیا شته دی که نه؟
بالکل بالکل، خامخا په ټولو ګوندونو کې دې ته اړتیا شته. پښتونخوا ملي عوامي پارټي له لومړۍ ورځې د ځوانانو لپاره ډیر لوی مطلب دا اوس هم چې زموږ انتخابات دي زموږ الیکشن دي تاسو وګورئ پښتونخوا ملي عوامي پارټي په ټولو سیټونو باندې ډیر ځوان ډیر ینګ قیادت او ډیر غریب خلک چې دي هغه په سیټونو باندې درولي دي او هغه په دې چې هغه د ځوانانو په مشکلاتو خبر دي هغه د ځوانانو په مشکلاتو پوهیږي او خان شهید هم د دې وطن د ځوانانو لپاره د مبارزه په دې کوله چې دا ځوانان به دا کار چری دا په مخ بیایي او د زموږ د وطن در په درې چې دي د محکومۍ چې دي دا حق حاکمیت او حق ملکیت او په خپل خاور باندې که څه هم په دې ملک کې پښتانه داسې نه دي پښتانه ډېر الله پاک ډېر لوی شتمني ورکړې ده د ډېر شتمن وطنونو کې ډېر قدرتي وسایل پراته دي خو هغه باندې زموږ د پښتنو واک او اختیار نشته چې د هغه د کباله چې دي پښتانه په دوبۍ او په بهر ملکونو کې او په کراچۍ او په لاهور کې د مسافرۍ او د مزدورۍ ژوند کوي نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خپلو پیغلانو دپاره د خپلو ځوانانو دپاره دا پلانونه لري دا هغه لري چې دا ټول ځوانان او پیغلانې په خپل ګوند په خپل سازمان په خپل تنظیمونو کې راجل کی او د خپل دا کامی ستونزه چې دا په خپل ملي ستونزه باندې دوی خبر کی او د دوی روزنه وکړي د دوی تربیت وکړي او د خان شهید افکار چې دي دا تر دوی پورې ورسي نو بالکل پاتې پدې کې
کمزوری او کوتاهی نه کوي. سم اودونکو کتونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستی او موږ سره د پښتونخوا ملي عمومي پارټي د بلوچستان څنګه د اطلاعاتو سکتر هغوی د واتس اپ دلاري دي نصیر ننګیال صاحب. نصیر صاحب ما مرکه هم دغه نه شروع کړ چې نن سبا تاسو وګورئ دغه جدید کم سلوګنز دي ناری دي د بدلون دي د ټیکنالوژي دي د ساينس دي د نړۍ سره د پرمختګ دي دغه سیاسي ګوندونه مخ ته راوړي. کبه بل خوا تاسو وګورئ وختي هم ما ویل چې کم قام پرسته سیاسي ګوندونه دي هغوی تاسو نه ګوري چې ورس تر بلې هغه خپل چې کم پلویان دي ځوانان دي هغه لاس ورکوي سیاسي ګوند ستاسو د پاټین لاړ یو او پاره کې ځوان مشر سابقه وسلري نو پښتون زمادار چې دغه ځوانانو ته څه وایي چې آیا تاسو هم دوی واپس راولې د خپل ګوند ته چې کوم ځوانان تاسو نه تللی
مومن صاحب لکه ما چې خبره درته وکړه زموږ بنیادی مسله چې دا بالکل دا دا چې موږ دلته ریاست او په اقتدار کې هغه رنګ برخه او شراکت داری نه لرو لکه څنګه چې پښتون قام ته دلته پکار ده مناز موږ په د ما درته ویلې چې موږ دومره اختیار او واک په دې ملک کې د تقسیم د وجې نه لرو چې موږ په خپل وسایلو اختیار نه سکه. تاسو وایي د ساينس ټیکنالوژي او د هر څه په میدان کې بالکل زتا سرمنم چې پښتون بچی چې دی هغه که د چا نه زیات نه وي خو تر چا کم هم نه دی. تاسو ولیدل په تیر شلو کلونو کې په ګران وطن افغانستان کې یو څه امن راغلی نو د هغه په نتیجه کې زموږ بیخي د کښدیو اوسیدونکي نجونې چې دي هغه پایلټانې سوې هغه د ساینس او ټیکنالوژي په میدان کې پرمختګ وکړي او هغه غریبو الفانو ډېر لوی پرمختګونه وکړل زکریا وکړې. زموږ کام پښتون کام هم درچا کم نه دی دا صلاحیتونه لري دا هر څه کولای شي خو د موږ سره لکه تاسو چې زه د تیره دوره کې په خیبر پښتونخوا کې زموږ 15,000 تعلیمي ادارې چې دي هغه د ترګری په ضد باندې ونړل سوې د
ترګری 2000 بالکل شاوخوا 2000 نږدې 2000 تعلیمي ادارې
بالکل 2000 نږدې زموږ تعلیمي ادارې چې دي دا ونړل سوې او زموږ ځوانان زموږ پیغلانې دا وي ژوند که څه هم هغه بالکل د پنجاب سره په میرټ کې په تعلیم او په سبق کې مقابله کوله او میدان ته راوتلی وو خو دا ټول شیان چې دي دا تاسو چې د ځوانانو ټیکنالوژي ساينس ایجوکیشن فلانا فلانا دا وایاست دا ټول د اقتدار او د واک سره د ولسواکۍ سره کار لري. نو چې تر څو دلته د ولسونو واک وي ولسواکۍ مضبوطه وي او ولس خپل ګوندونه وپېژني خپل کامی ګوندونه وپېژني او د هغه ملاتړ او ملګرتیا وکړي او په خپله مسله خبر سي نو بالکل بیا چې دی دا کار ډېر اسانه دی. زموږ د وطن ځوانان به اوس هم د پښتونخوا وطن ځوانان په هیڅ یو شي کې درچا کم نه دي کاغه د سپورټس میدان دی کاغه د کرکټ او د لوبو د نورو لوبو میدانونه دي زموږ د وطن ځوانان پاګه کې ډیر شش اوسم د غلری ګډون لري مطلب او د ساينس او ټیکنالوژي په میدان کې او زموږ ځوانان اوسم د اکسفورد او جهاني یونیورسيټیانو کې پوزیشنونه اخیستي دي.
سم ډیر زیات مننه ساسې نه نړۍ مننه سم سره پروګرام کې برخه واغسته خو وختونه تاسو هم دې سره د مشال روزانو غږ خبرونه پات رسیږي خپل قربا اسره لمومند ته اجازه ورکړي د الله پامان خو وختونه
دا مشال ریډیو دا
ولی 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 د تور لنګ په سازشونو ولی 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 د تور لنګ په سازشونو ولی